درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د لیا مهربانه را پس ترنامه سلامونه علی کی هیلی میومنه د نن زکون کو هیله د چیرو غو جوړ وسې او خپل متر د محاله شتر سوي د نن زکون کو بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون نه هم وسط تستور ته شرغلس تایم هیله د چن ورځ هم د سره د وسره خدني شی بو ملوسی او د نن ورځ د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع نه هم لوست دی چې د افغانستان اساتیر تاریخ زموږ موضوع د ستاسو په کتاب کې یوشتمه او دوشتمه پاڼه ده د تل په سر بیا هم هیله کوم د نن زکون کو چې اته ځان سره کتاب شو قلم ولري تر څو ولې سي د مهمو نقطو څخه نوټ واخلی اساس سره یو یادښت پروت در سوس تاسو د دغه موضوع د زده کړې په برخه کې تاسو سره همکاري وکي د دې تر څنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي تر څو نن ورځ به هم دغه د نن ورځې موضوع لپاره آماده اوسي او وکولې چې ډېر ژر باندې وپوهیږي نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د افغانستان اساتیري تاریخ دی چې د افغانستان د اساتیري تاریخ کې ډېر مهمه کورنۍ چې هغه پښتديان کینیان او پدې د دې اړوند به بحث وکړو او ډېر مهم معلومات به دغه کورنۍ اړوند لاسته راوړو د افغانستان په اساتیري تاریخ کې ډېر مهمه کورنۍ معرفي سوي دي چې یو لاغه څخه پښتديان دي راځو پښتديان پیژنو چې دا څه ډول یو کورنۍ و هوشنګ لمړنی اوستای پهلوان دی چې هغه د دیوانونو سره جنگیده د دیوانو سره جنگیده پر هغه باندې وکمنې درلوده هوشنګ د کیومر دولتې څخه و چې د پښتديانو لړۍ د نسل څخه ده یعنی هوشنګ چې و هغه د کیومر د کیومر پچا دولتې څخه و چې دغه د پښتديانو کورنۍ یا دغه د پښتديانو لړۍ هم د نسل څخه پیلي یعنی هم دغه هوشنګ څخه د پښتديانو لړۍ پیلېږي هوشنګ د بوختي یا اوسنۍ بلخ شار د لومړی قانون جوړونکو په توګه پیژندل شوی دی یعنی د بلخ په شار کې یا د بوختي په شار کې لومړی قانون جوړونکو ونو ځکه په همدغه نوم د پیژندل کیږي او همدغه لومړنی قانون جوړونکو نوم د تور کول شوی وو تر هوشنګ ورسته تیمور سوک تر سیږي چې هغه بیا د وو هیوادونو د ټولواک په نوم یادېږي یعنی د پر وو هیوادونو باندې د وخت لرلو دی نو ځکه د وو هیوادونو د ټولواک په نوم پیژندل شوی وو یعنی دا تیمور پاچا چې وو هغه د هوشنګ څخه ورسته وخت تر سیږي او پر وو هیوادونو باندې وخت لري او دا د وو هیوادونو د ټولواک نوم د تور کول کیږي له تیمور څخه ورسته بیا وخت جمشید یا یما تر سیږي چې د بیا د افغانستان په اساتیري تاریخ کې ډيري حماسي او عشق کیسې لري چې د هغه محل هغه ډېر مشهوري کیسې چې د هغه ډېر زیات دي د بیلګې په توګه یو کیسه چې و هغه د رستم او سهراب او د کوا اهنګر د کیسو یو کیسه ده چې هغه ډېر مشهوري کیسه ده دغه د یما پچا یا د جمشید په وخت کې د کوا هنګر کیسه د داسې پیښو او د داسې حقایق او واقعیتو پر بنسټ جوړ شوې و چې هغه یو کس د اوا هنګر په نامه د خپل پښګری څرمنه د بیرغ په ډول د هغه خپل د نيزې پر سر یې وتړله او خلک یې راټول کړل تر څو د زحاق او د هغه د ظلم د هغه د ستم پر ضد باندې قیام وکړي یا د هغه په وړاندې پاتون وکړي چې خلک سره راټولېږي بیا همدغه بیرغ پورته کیږي او د پاتون کوي چې په پای کې زحاق د مین زوړل کیږي او کاوه هنګر بریل کیږي هغه وخت رسیږي چې دغه د جمشید یا د یما هغه د همغه محل یو ډیره مشهوره کیسه ده د افغانستان په اساتیري تاریخ کې دوهمه کورنۍ د افغانستان په ساتری تاریخ کې د کینیانو په نامه یادیږي چې دغه کینیان د افغانستان د ساتری لړۍ یو بل کورنۍ ده چې په پخوا بختي شهر یا اوسنۍ بلخ شهر کې وکمنی درلوده دغه کورنۍ بیا په شاهنامه کې دیته ده کینی نمبر کول سوی دی او دغه کورنۍ لمړنۍ ټولواکي هغه لمړنۍ وخت چې رسیږي هغه قبات نوم دی چې 15 کاله وکمنی کړی ده د دوی لمړنۍ ټولواکي د قبات په نوم یادېږي چې هغه 15 کاله پاچاهي کوي د هغه څخه ورسته د زوی کیکواس پر تخت باندې کښینی چې هغه به د پروډوسر جنگیږي او پر هغه باندې بریالي کیږي د کیکواس څخه ورسته سیاوش وخت رسیږي چې سیاوش به راولړی د تورنیانو سره په مخامخ جګړه کوي او په همدغه مخامخ جګړه کې د وژل کیږي او لمینځي د هغه څخه ورسته بیا کې خسرو وخت رسیږي کې خسرو د خپل پلار یعنی د سیاوش د انتقام یا د شخصترو لپاره بیا هم د تورنیانو سره جنگیږي چې په پای کې تورنی افراسیاب او د هغه ورور په زنجیر وتړل او بیا وژل چې په دې سره د کینانو کورنی هم پایتریسیږي او اسپا کورنی راوینځي کیږي اسپا کورنی بیا د کیانی کورنۍ څخه وروسته وخت رسیږي. دغه کورنۍ د افغانستان په تاریخ کې یو بله کورنۍ ده چې د اسپا کورنۍ په نوم یادیږي او د اسپا کورنۍ په نوم شهرت لري. د دې کورنۍ لومړنی ټولواکی چې و هغه لهراسپ نومېده. دغه کورنۍ هغه لومړنی پاچا یا هغه لومړنی ټولواکی د لهراسپ په نامه یادیږي. لهراسپ خپل مرکز د بوختي څخه د بلخ نوبهار ته راولي او هغه هم د تورانیانو په وسیله وژل کیږي. دی چې و د یو ډیر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند و. همدارنګه دی د زردشت تګلارې پیروي وینې په زردشتي مذهب باندې و. داسې ویل کیږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخې لیکلي وې چې د وهران په اردن کې ساتل کېده چې دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې جوړ شوی و یا ودان شوی و. د ګشتاسب څخه وروسته دغه لړۍ نور پاچاهان هم وخت ورسېدل. د بېلګې په توګه اسفندیار، داراب، د همای زوی او داسې نور دي چې په دغه لړۍ کې وخت رسېږي. د دې تر څنګ باید ویل سي چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو باندې ولاړ دي چې هغه اوستایي متون د فردوسي شاهنامه او په همدارنګه شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دا رواج لري او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو بل ته سره لیږدول کیږي. په مختلفو ډولونو تر اوسه هم دغه سرچینې پاتې دي. نو دا اوس موږ د اساطیري تاریخ هغه درې مهمې کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې مول چې درې مهمې کورنۍ معرفي سوي دي. یوه کورنۍ پیشتادیان وه چې د پیشتادیانو د کورنۍ اړوند مو لنډ معلومات لاسته راوړل چې هوشنګ د دې لومړنی ټولواکی و او د لومړنی اوستایي پهلوان و چې د دیوانو سره جنګېده او پر هغو باندې یوه واکمني درلوده. د خپله هوشنګ بیا د کیومرس د اولادې څخه و چې د پیشتادیانو کورنۍ هم دغه د نسل څخه ده. بیا مو دا ویل چې هوشنګ د افغانستان په بوختي ښار کې د لومړنۍ قانون جوړونکي په نوم پیژندل کېده. تر هوشنګ څخه وروسته تیمورس واک ته رسېږي چې هغه بیا پر اوو هیوادونو باندې واک لري او د اوو هیوادونو د ټولواکي په نوم یادیږي. د تیمور څخه وروسته واک جمشید یعنی یما ته رسیږي چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې هغه ډیر مشهور دی او ډیر په زړه پورې حماسي او عشقي کیسې لري. د هغه یوه کیسه مو ویل چې د کواهنګر کیسه وه چې هغه راولړیږي د خپل پشکري څرمنه د بیرخ په رقم د نیزې پر سر تړي او خلک راټولوي تر څو د زهاک او د هغه د ظلم او ستم پر وړاندې قیام وکړي. د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې په پایله کې زهاک له منځه وړل کیږي او کواهنګر هنګر بریالي کیږي. دوهمه کورنۍ مو ویل چې د کیانیانو کورنۍ ده. کیانیان کورنۍ د پیشتادیانو د کورنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي چې دا د افغانستان د اساطیري تاریخ یو بله کورنۍ ده. موږ ویل چې دوی په بلخ کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ ته په شاهنامه کې هم کیانی ویلې ده او د اوستا په لیکنه کې د دوی هغه لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکی چې و هغه د کیقباد په نوم یاد شوی دی چې د رستم پهلوان په غوښتنه په بلخ کې پر تخت کښېني او 15 کاله واکمني کوي. د کیقباد څخه وروسته د هغه زوی واک ته رسیږي چې د زوی کیکاوس نومیږي. یعنی کیکاوس پر تخت کښېني چې هغه بیا د پروډیوسر جنګیږي او پر هغو باندې بریالی کیږي. د کیکاوس د مړینې څخه وروسته سیاوش واک ته رسیږي. سیاوش بیا د دې کورنۍ هغه ډېر ځواکمن ټولواکی و. دغه واکمن بیا هم د تورانیانو سره جګړه کوي. د هغه سره مخامخ جنګیږي او په همدغه مخامخ جګړه کې د منځه ځي یعنی وژل کیږي. د کیکاوس څخه وروسته کې خسرو واک ته رسیږي. دوی هم د تورانیانو سره جنګیږي د دې دپاره چې د خپل پلار د وینې غچ یا انتقام واخلي چې په پای کې تورانی افسریاب او د هغه ورور یې په تنظیر وتړل او ویې وژل. یعنی خپل انتقام یې واخیستی. بیا د کینانو د کورنۍ څخه وروسته یعنی کله چې د کینانو کورنۍ ختمیږي اسپا کورنۍ واک ته رسیږي چې دا هم د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو بله کورنۍ یا لړۍ ده. د اسپا کورنۍ چې و د هغه د هر ټولواک د نامه په پای کې د اسپا کلمه راغلې ده. نو ځکه په تاریخي متنونو کې دوی د اسپا په نوم مشهور دي. دغه کورنۍ لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکی چې و هغه لهراسپ نومېده چې لهراسپ خپل بیا راولړیږي خپل مرکز د بخت بلخ څخه یا بوختي څخه د بلخ نو بهر ترولي. هغه هم د تورانیانو سره جنګیږي او د هغه په وسیله وژل کیږي. دی بیا یو ډیر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند وو او د زردشت د تګلارې پیروي وو. د زردشت د تګلارې پیرو او داسې هم ویل کیږي چې زردشت د خپل کتاب 2000 نسخې چې لیکلي وې هغه د وهران په اردن کې ساتل کېده او دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې ودان کیږي یا جوړیږي. د ګشتا سب څخه ورسته دغه کورنۍ نور پچاهان هم وخت رسیږي چې د هغه نمونه اسفندیار دراب د همایزو یو داسې نور کورنیانو داسې نور پچاهان و چې دوی په همدغه کورنۍ کې وخت رسیږي. په پای کې مو دا وویل چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو یا منابعو باندې ولاړ دی چې هغه استایي متون د فردوسي شاهنامه او شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان په خلکو کې رواج لري، د افغانستان د خلکو ترمنځ سینه په سینه یو بل ته لیږدول کیږي او لا تر اوسه هم په مختلفو ډولونو دغه سرچینې پاتې شوي دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د افغانستان د اساطیري تاریخ درې مهمې یا درې مشهورې کورنۍ ولوستلې، پیشتدیان مو وپېژندل، کیانیان مو وپېژندل، همدارنګه اسپه کورنیانې مو وپېژندلې، د دوی اړوند مو هغه د پام وړ او مهم معلومات لاسته راوړل. نو زموږ د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. اول پوښتنه دا چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شاملې دي او په لنډ ډول د هغه هرې کورنۍ واکمنان دا چې کوم واکمنان یا کوم ټولواکي په دغه کورنۍ کې و هغه به زده کوئ د هرې کورنۍ د جلا جلا. ورپسې دوهمه پوښتنه دا چې لومړنۍ کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې په کوم نامه یاده سوې ده، د هغه اړوند مو معلومات زده کوئ. او د افغانستان د اساطیري تاریخ درې سرچینې کومې دي، څه ډول دي او تر اوسه هم رواج لري که نه لري؟ دغه درو سرو پوښتنو ته به تاسو جوابونه پیدا کوئ او زده کوئ به. درنو زده کوونکو، خپل کورنۍ دنده زده کړئ، د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم دغه کورنۍ کارونه هم اجرا کړئ او زده یې کړئ تر څو په راتلونکي درس باندې تاسو وپوهیږئ. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه کړې وه، دغه ټول د تاریخ مضمون لوستونه یا درسونه یو له بل سره تړلي دي. چې تاسو په یو درس باندې ونه پوهیږئ نو دوهم درس به تاسو ته لږ ستونزمن وي یا مشکله وي چې تاسو باندې وپوهیږئ. نو هڅه وکړئ چې د هرې کورنۍ یا د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم تاسو خپله کورنۍ دنده اجرا کړئ. زموږ د نن ورځې درس همدومره و. د افغانستان د اساطیري تاریخ اړوند معلومات لاسته راوړئ چې درې مهمې کورنۍ دي. د دغه کورنیو یادونه یا د دغه کورنیو اړوند معلومات به موږ په نورو درسونو کې هم ولرو او په ډېر مختصر معلومات نن موږ ته لاسته راوړه. په راتلونکي درسونو کې موږ نور په تفسیر سره هم دغه درسونه لرو. نو تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس او دغه کورنۍ دنده اجرا کړئ تر څو په راتلونکي درسونو کې چې کله د دغه کورنۍ یادونه کېږي یا د دغه کورنۍ اړوند نور تفسیري ډول سره معلومات موږ لرو یا تاسو ته یې وړاندې کړو، نو تاسو به په دې باندې له مخکې هم پوه یاست او په ډېر اسانۍ سره به وکولی شئ چې په دغه درسونو باندې تاسو سر خلاص کړئ او وپوهیږئ. نو د راتلونکي ورځې لپاره هم دغه تاسو کورنۍ دنده ده چې درو پوښتنو ته به جواب وایست. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیو مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنو زکون کو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چاري به مو شه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشه نیملتیا غواړم چې د هر لوستل اخرنی شی بور سره مل اوسئ او دغه پزروپوري تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ. په دغه پزروپوري مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خریدې شي بور سره ملتیا وکړي او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لسته راوړو. په دې څپرکی به موږ تاسو دا چې څو افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام درته کارول معلومات راستراوړو. د دې ترڅنګ د افغانستان آزاد امویانو په دوره کې، د افغانستان آزاد عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات په همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې دی فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای سو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې تر څنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنیو هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسې هم هڅه وکړئ چې هر لوست ته په ډېر دقت سره غوږ ونیسي. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کېږي. تاسې هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کوي، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسې کورنۍ دنده اجرا کوي، ورسره زده یې کوي تر څو وکولای شي چې تاسې په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهېږي. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د هرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسې ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږي. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ او تاسې دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کېږي. نو موضوع مو هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان وو، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکانو حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي. داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلود. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیان منونکي وه، یعنی مختلف دینونه به دوی مانه. په زیاتره په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وه په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وه، یا د دغه دین پیروان وه. دوی به معمولا لمرته عبادت کوه، لمرته عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړپوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هیواد تر پولو پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل.
د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پر مختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پر مختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پر مختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. وروسته بیا نور ښارونه هم د اسلام د لشکرو لاسته ورغلل او نورې سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور ښارونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته. یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره ښارونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې. مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته دغه نورې سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډیر سپ چې کله زموږ د هیواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوښ ته زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی څه ډول سره او د افغانستان څخه مخکې د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوزاد سره ول وو مشکې باندې وپوهېدلې. یعنی مخکې لدی چې اسلام افغانستان ته راسي په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شته نه درلودي چې د افغانستان مختلف سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنې لاندې راسي یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې په هر سیمه کې په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ ویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و د یو جلا حکومت د هندوکش په سویل کې جلا په ختیځ کې جلا په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنې کې به د ټولنیز لحاظ ستونزې ډېرې وي. د خلکو ترمنځ مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کې د طبقو په لحاظ باندې مثلا ټیټ طبقې یا لوړې طبقې شتمن خلک غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډیر زیات و. قوم پرستی به ډیر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و د دې ترمنځ توپیرونه ډیر زیات و چې دغه ټول ستونزې خلک د ډیر زیات ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي ناخوشي هم په دوی کې زیاته و. پر ښځو باندې ظلم ډیر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود. ښځې د ډیرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي و چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې شخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم د شتمنو مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق د دوی د وینې د لحاظه فرق د دوی د توکم یا قوم پرستی دغه ستونزې هغه څه وي چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وي. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان پر لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل نو خلک یې د یو څښتن عدالت برابرۍ دغه لور ته راوبلل او د اسلام خبرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګوټ ته د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په شپږسو یو شپږم زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې او د افغانستان هرې سیمې مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره د شپږسو یو شپږم زیږدیز کال څخه وروسته بیا د هم دغه پرمختګونه ډیر زیات سو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان د نن ځینې ځواک خلکونه ځین حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دا ملاوی وترلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکی او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کی. هم دا د چی سیستاني سفاریان او هغه ځواک چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپریږي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسې کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه، او دغه څلورو سلو پوښتنو ځوابونه تاسې ښه زده کړئ تر څو په دغه درس باندې تاسې وپوهېږي او راتلونکي درس ته تاسې هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسې ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه، تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې ترڅنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسې دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر سپارم ښه وخت ولرئ. ښه چلئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوست شرغ لاس وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست سره خرګنی شي پور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده او د دې ترڅنګ د تاجکستان، ترکمنستان د هیوادونو په حق لبه هم معلومات لاسته راوړو. هر هیواد به وپیژنو چې چیرې موقعیت لري او هغه هیواد څړول تاریخ لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو او هر هیواد په شو پیژنو. نو لومړنی موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده، دا چې ازبکستان هیواد چیرې موقعیت لري او څړول هیواد دی. د ازبکستان جمهوریت په مرکزی آسیا کې پروت دی او د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او د قزاقستان د هیوادونو سره ګډه پوله لري یا د دغه هیوادونو سره په ګډ سرحد کې پروت دی. د ازبکستان پلازمینه د تاشکند شهر دی او د دغه مزکی د دغه هیواد د زمکی پراخوالی 4,400 کیلومتر مربع ته رسیږي او همدارنګ د خلکو شمیر یې تقریبا 22,300,000 کسو ته رسیدي په 2016 زیږدیز کال کې. او د دغه هیواد رسمي ژبه چې ده هغه ازبکی او روسی ده. په 2016 کال زیږدیز کال کې په دغه هیواد کې سرشمیرنې سوي او د همدغه سرشمیرنې د مخې د دغه هیواد خلک چې وه هغه مهال تقریبا 22,300,000 کسو ته رسېدل او د دغه هیواد رسمي ژبه موږ ویل چې ازبکي او روسي وه. او د دې ترڅنګ د دغه هیواد پلازمینه د تاشکند ښار دی او دغه هیواد د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو سره ګډ سرحد لري. په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د اسلام پراتګ او د اسلام په خپرېدو سره د اوسنۍ ازبکستان سیمه چې وه د هغه مهال د سامانیانو د قلمرو یوه برخه وه. یعنې سامانیان په دغه هیواد باندې په دغه سیمه کې واکمني درلوده. د وخت په تیریدو سره بیا د سامانیانو وروسته په دغه سیمه کې په ترتیب سره غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهان، مغولان، تیموریانو هم په دغه سیمه باندې واکمني کړې ده. او اوسمهال ازبکستان افغانستان یو خپلواک جمهوریت دی او دولس ولایتونه لري چې دا دولس ولایتونه یې د تاشکند ولایت، اندیجان ولایت، بخارا ولایت، فرغانه ولایت، همدارنګه جیزک، نمنګان، نوایی، قشقدر یا سمرقند، سر دریا، سرخان دریا، خوارزم او د قره قلقستان خپلواک جمهوریت دی. دا هغه دولس ولایتونه دي چې په دغه د ازبکستان په دغه سیمه کې موقعیت لري، یا دولس ولایتونه دي چې د ازبکستان په هیواد کې دي او دیارسم د قره قلقستان